ده حضرت دانیال نبی کتاب دریم باب د سرو زرو د مجسمه د عبادت حکم. نبوکدنظر بادشاہ یوه د سرو زرو مجسمه جوړه کړه چې لس کم سل فوټه اوچته او نه فوټه پلنه وه، او هغه د بابل په صوبه کې د دورا په میدان کې ودروله. نو بیا بادشاہ ټولو حکمرانانو، مشیرانو، خزانچیانو، قاضیانو او د صوبو افسرانو ته پیغام ولیږلو چې د مجسمې د لګولو مراسمو له راشئ کومه چې هغه ودرولې وه. نو بیا ټول حکمرانان، مشیران، خزانچیان، قاضیان او د صوبې نور افسران د مجسمې د وقف کېدو رسم له راغونډ شول، کومه چې نبوکدنظر بادشاہ ودرولې وه، او د هغې په وړاندې هغوی ودرېدل. نو بیا ډنډورچی په اوچت آواز اعلان وکړو: ای د ټولو قومونو، ذاتونو او ژبو خلکو، تاسو ته دا حکم دی چې هغه ضرور سرته ورسوئ. څنګه چې تاسو د بیګل، شپېلې، رباب، بنجو، سرندې، ستار او هر قسمه موسیقي او سازونو آواز واورئ، نو هغه د سرو زرو مجسمې ته عبادت او سجده وکړئ کومه چې نبوکدنظر بادشاہ ودرولې ده. هر هغه څوک چې عبادت او سجده ونه کړي، نو هغه به سمدستی د اور په لمبه بټۍ کې وغورځولی شي. نو هر کله چې هغوی د بیګل، شپېلې، رباب، بنجو، سرندې، ستار او هر قسمه موسیقي او سازونو آواز واورېدو، نو د ټولو خلکو، ټولو قومونو او د هر ژبې خلکو هغه د سرو زرو مجسمې ته سجده وکړه او د هغې عبادت یې وکړو کومه چې نبوکدنظر بادشاہ ودرولې وه. د حضرت دانیال په دوستانو د نافرمانۍ الزام. نو په دې موقع سنجومیان بادشاہ له ورغلل او د یهودیانو خلاف یې سخت شکایت وکړو. هغوی نبوکدنظر بادشاہ ته وویل چې ای بادشاہ، ته دی د تل د پاره ژوندی یې. ای بادشاہ سلامت، تاسو یو فرمان جاری کړی دی، هغه دا چې هر څوک چې د بیګل، شپېلې، رباب، بنجو، سرندې، ستار او هر قسمه موسیقي او سازونه آواز واوري، هغوی دې د سرو زرو مجسمې ته سجده وکړي او د هغې عبادت دې وکړي، او هر څوک چې دې مجسمې ته سجده ونه کړي او د هغې عبادت ونه کړي، نو هغه به د بل شوي اور بټۍ ته ضرور وغورځولی شي. خو ای بادشاہ سلامت، دلته یو څو یهودیان دي، څوک چې تا د بابل په صوبه باندې مشان مقرر کړي دي، شدرک، میشک او عبد نجو، څوک چې تاله توجه نه درکوي، نه هغوی ستا د معبودانو خدمت کوي او نه د هغه سرو زرو د مجسمې عبادت کوي کومه چې تا ودرولې ده. نو بیا په دې باندې بادشاہ ډېر غصه شو او حکم یې وکړو چې سمدستی شدرک، میشک او عبد نجو ما ته حاضر کړي. نو دا کسان بادشاہ لا راوستلی شول. نو بیا نبوکدنظر هغوی ته وویل: شدرک، میشک او عبد نجو، ولې دا خبره رښتیا ده چې تاسو زما د معبودانو خدمت او د هغه سرو زرو د مجسمې عبادت نه کوئ کومه چې ما ودرولې ده؟ اوس کله چې تاسو د بیګل، شپېلې، رباب، بنجو، سرندې، ستار او هر قسمه موسیقي او سازونو آواز واورئ، نو که چیرې تاسو دې ته تیار یې چې هغه د سرو زرو د مجسمې په وړاندې ټیټ شي او د هغې عبادت وکړي کومه چې ما جوړه کړې ده، نو ډېره ښه ده. خو که چیرې تاسو د هغې عبادت ونه کړئ، نو تاسو به سمدستی د اور بټې ته وغورځولی شئ. نو کوم یو معبود به تاسو زما د لاسه خلاص کړي؟ شدرک، میشک او عبد نجو بادشاہ ته جواب ورکړو: اے نبوکدنظره، موږ ته د دې ضرورت نشته چې ستانه په دې معامله کې د خپل ځان ساتنه وکړو. اے بادشاہ، که چیرې موږ د بل شوي اور بټې ته وغورځولی شو، نو د کوم خدای پاک چې موږ خدمت کوو هغه دا کولی شي چې موږ د هغې نه وساتي او هغه به موږ ستا د لاسونو نه بچ کړي. اے بادشاہ سلامت، خو که چیرې هغه موږ ستانه بچ هم نه کړي، خو ته په دې پوه شه چې موږ به نه ستا د معبودانو عبادت او نه د هغه سرو زرو د مجسمې عبادت وکړو کومه چې تا ودرولې ده. د حضرت دانیال دوستان الله د مرګ سزا ور اورول. نو بیا نبوکدنظر شدرک میشک او عبدنجو ته ډیر سخت غوسه شو، او د غوسې نه د هغې رنګ تک سور شو، او هغه حکم وکړو چې هغه د اور بټې د پخوانه اووه ځله زیاته ګرمه کړئ، او هغه په خپل فوج کې څو تکړه کسانو ته حکم وکړو چې شدرک میشک او عبدنجو کلک اوتړی او په بټې کې د اور لمبو ته وغورځوئ. نو بیا هغوی هغه درې واړه کسان د خپلو قمیصونو، پرتوګونو، چغو او پټکو سره وتړل، او د اور لمبو ته په بټې کې وغورځول. خو د بادشاه حکم ډیر زورور و او بټې ډیره زیاته ګرمه شوې وه، نو ځکه د اور شغلو هغه فوجیان وسیزول او مړه یې کړل چا چې شدرک میشک او عبدنجو د اور په بټې کې وغورځول. نو دا درې کسان کلک تړل شوي وو او د اور بټې کې یې وغورځول. سمدستی په حیرانتیا سره نبوکدنظر راپاڅېدو او هغه د خپلو مشرانو نه تپوس وکړو، ولې موږ درې کسان نه وو تړلي او په دې بټې کې مو نه وغورځولي څه؟ په جواب کې هغوی ورته وویل چې او جی ای بادشاه سلامت. هغه ویل چې خو وګورئ، زه درې نه بلکې څلور کسان وینم چې په اور کې ګرځي، چې نه تړل شوي دي او نه ورته څه نقصان رسېدلی دی، او څلورم کس لکه د مقدسې فرښتې په شان ښکاري. د حضرت دانیال د دوستانو آزادی دل او هغوی ته اوچت مقام ورکول. نو بیا نبوکدنظر د اور د بټې خولې ته نزدې ورغلو او آواز یې ورکړو، شدرک میشک او عبدنجو د خدای تعالی خدمتګارانو بهر راوځئ، دلته راشئ. نو شدرک میشک او عبدنجو د اور نه بهر راووتل. نو بیا لوی افسران، سرکاري کسان، حکمرانان او مشیران د هغوی نه ګیر چاپیره راټول شول او ویلیدل چې اور بالکل د هغوی بدن ته څه نقصان نه دی ورکړی او نه د هغوی د سر ویښته راګونجي شوي دي، او د هغوی چوغې هم نه دی سوزیدلی، او د هغوی د بدن نه د اور بوی هم نه تلو. نو بیا نبوکدنظر وویل، د شدرک میشک او د عبدنجو د خدای پاک ثنا دی وي چا چې خپله فرښته راولېږله او خپل خدمتګاران یې بچ کړل. د هغوی په هغه باندې ایمان و او زما حکم یې د خپو لاندې کړو، او هغوی دې ته تیار وو چې د خدای پاک دپاره د خپل ژوند د لاسه ورکړي، نه دا چې د هغې په ځای د بل معبود خدمت او عبادت وکړي. نو په دې وجه زه دا حکم جاری کوم چې د ټولو خلکو، قومونو او د هرې ژبې خلک کچیرې هغوی د شدرک میشک او عبدنجو د خدای پاک خلاف څه ووایي، نو هغوی به ټوټې ټوټې شي او د هغوی کورونه به تباه کړی شي، ځکه چې بل یو معبود هم داسې نشته چې څوک داسې بچ کړي. نو بیا بادشاه شدرک میشک او عبدنجو ته د بابل په صوبه کې نور هم اوچت مقام ورکړو.